درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی تاسو ته زه اسمت ساروان د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله وایم په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیز او نامتوازن وباله د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنوی ته لیږل شوی ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل نوی راپور کې ویلي طالبان له القاعده او پاکستانی طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري او تر څنګ ځینې نورې ترهګري ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري خو د طالبانو ویندوی ویلي د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستان به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ راز خطر نه وي او افغانستان چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل شي د طالبانو ویندوی د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت هم په کلکه رد کړی دی د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای د روان میلادي کال د جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیه له پروګرامه ګټه اخیستې ده د ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي د تغذیه پروګرام له خوارتواکۍ څخه د ماشومانو د ساتنې او شکورنې په برخه کې مرسته کوي د خوړو نړیوال پروګرام د اروپای ټولنې فرانسې جرمني ایټالیا جاپان او جنوبي کوریا مننه کړی چې د دې پروګرام ملاتړ کړی دی د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او تر 800,000 زیاتې امیندواري میندې او شیدې ورکوونکې ښځې له سختې خوارتواکۍ سره مخامخ دي د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې 3 نوي لرغوني سیمې کشف شوې دي باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی نن د لرغون پوهنې د رئیس زبیح الله سادات په قول ویل د دغه ریاست مسلکي پلاوی د خاکي جبار په کاریز دوران خیلبند او قریه ملنګ سیمو کې دا درې لرغوني ساحې کشف کړي دي د شاغلي سادات په وینا د دغو لرغونو ځایونو مخینه له لومړۍ تر 15مې پیړۍ پورې کوشانی دورې ته ورګرځي د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورښتونه د 25 کسانو د مړینې د 115 کسانو د ژوبلېدو او غنو کورونو د نړېدو سبب شوې دي په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د چارو مخکښ افسر خاطر احمد پرون ویلي بارانونو او ژلې بنو لکې مروات او کراکولسوالي ځپلي او د برښنا ځینې پایې چپکړې دي د په وینا چارواکي هڅه کوي ژوبلو کسانو ته فوري مرسته ورسوي تیر کال د پښکال بارانونو او سیلونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړې کړې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل ایرانی ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکړې د عواقبو په وړاندې خبرداري ورکړ د ماکرون دفتر په یو اعلامیه کې ویلي په دې ټلیفوني مکالمه کې ایمانوئل ماکرون د ایران غوښتنه وکړه خپل هغه ملاتړ سم د لاسه ودروي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابروي د بیان لمخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام د مسیر په باب هم اندیشنه ښکاره کړه او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د کیف د نا اعلان شوی سفر په محل له اوکراین سره د نورو پوتیم راستو ژمنه وکړه ترودو د اوکراین په جنوب کې د روسیې تر ولکې لاندې د کافبوفکا په نوم د اوبو د بند ویجاړې دل وغندل اوکراین د دې بند په ویجاړې کې روسیا په لاس لرلو تور نه کړي خو مسکو دغه تور ردوي د کاناډا صدر اعظم له اوکراین سره د 315 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د نوي بستې اعلان وکړ تاسو له اوسادي رادیو خبري مجله اوري طالبانو له ترهګر ډلو سره د اړیکو په باب د امنیت شورا راپور رد کړ د هند پوهنتونونو لزدکړو په افغانستان کې پاتې محصلان وای
په افغانستان کې بن پاتې او بار بار مو د ویزې لپاره غوښتنه وکړه که پوهنتون سره مګر دا غو یو غوښتنه دا وسی ویزه د وزارت خارجه کړ د زمو کار نه ده
شون کله طالبان غواړي چې د سرپناه لپاره د نمبرو ورکولو بهیر بیا پیل کړي.
په دغه چا جمهوریت وقته کړه د طالبان لا غي په دغه ځوکل کې ځونه خبرې شته.
د کونړ هغو سیمو ته چې د پاکستان له لوري پرې د درنو وسلو گزارونه کېدل ځینې خلک بیرته ستانه شوي. دوی وایي
شاګردان هم ډېر لري، ځن زموږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی، د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو.
د غزنی ګڼ ښوونځي په جګړو کې ویجاړ شوي یا سوځول شوي. اوسیدونکي وایي
ټول مکتبونه چې په جګړو کې ویجاړ شوي ټول مکتبونه باید چې دولت جوړ کړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ناسم وباله. امنیت شورا ویلي چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو له پاللو لاس نه دی اخیستی. په همدې حال کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا چې له هیواد د باندې فعالیت کوي ادعا کړی چې طالبان غواړي چې پاکستانی طالبان د افغانستان شمال ته ولیشتوي. د شورا د خپل ادعا کوم ثبوت نه وړاندې کړي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې وابره.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هغه راپور نه مني چې پکې د القاعده او پاکستانی طالبانو په ګډون تر هغه وروسته سره د دوی د اړیکو دوام خي. د طالبانو حکومت نن په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته یې استولې د امنیت شورا راپور یو اړخیز غیر متوازنه او له واقعیت لري بلل. په دې اعلامیه کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، فعالیت او ازادي، د نشه یي توکو په تولید او قاچاق کې د طالب مشرانو لاس لرل، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او بې اساسه تبلیغات بلل شوې دي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې په خپلې پخوانی خبري او ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي. طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا خبره چې طالبانو د القاعده او یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې ردوي چې امریکا د تیر زیږدیز کال د جولای په 1 د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکه په یو برید کې پنخه او واشه. ورته وخت کې تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا ادعا کړې چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په ځاله بدل کړي. دا شورا چې د افغانستان د باندې فعالیت کوي تیر شپه په یو اعلامیه کې تور لګولی چې طالبان غواړي د پاکستاني کډوالو په نوم د پاکستاني طالبانو تحریک وسلوال د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای کړي. اعلامیه کې د دې چارې د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړل شوې او راغلي دا کار به افغانستان په کور دننه او نړیواله کچه له سخت ناورین او اند تجزیه له ګواښ سره مخ کړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا د هم ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړیوالې ترهګرۍ د خپرېدو په مرکز بدل شوی دی. مخکې تر دې د طالبانو مخالفې د ملي مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسم نظری هم ورته ادعا کړې و، خو په دې اړه نوموړي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا کوم اسناد نه دي وړاندې کړي. دا ادعا کوم خپلواک بنسټ هم نه ده تایید کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هم په خپل 14 راپور کې لیکلي داسې نخې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي بي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر خوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورنډ کرښې تر څیرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه وویل چې یاد کډوال به کوم ولایتونو ته انتقال شي، خو دا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او دعوو د مخنیوي لپاره کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان نوی ټاکل شوی ځانګړی استازی آصف درانی وایي د طالبانو له حکومت سره د پاکستان اړیکې ښې دي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په مسله کې به ورسره جوړ جاړې ونه کړي. هغه پرون له یو خصوصي یوټیوب چینل سره مرکه کې دا خبره کړې ده. پاکستان واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په ځلونو دا ادعا کړې چې پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي او د پاکستاني طالبانو مشران په افغانستان کې میشت دي، خو طالبانو یې دا تورونه رد کړي دي.
بلې خوا د کونړ نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د داعش ډلې یو تن تېره شپه وژل شوی دی. یو امنیتي سرچینې چې د نوم له ښودلو او د ژغ له ثبتولو یې ډډه کوله ویلي د مولا خیبر په نوم کس تېره شپه په مزار دره کې وژل شوی دی. یو شمېر کسان بیا وایي چې په سیمه کې د طالبانو لخوا پوځي عملیات شوي او په کې د داعش دا غړی وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ نورګل ولسوالۍ مزار درچی په 2019 زیږدیس کال کې د طالبانو او د داعش ترمنځ د جګړې لپاره د داعش یو مهم مرکز و. له ننګرهارې د کونړ نورو سیمو او درو ته د تګ او اکمال مهمه لاره هم وه. تیره شپه د همدې درې تامبیړ ساحه کې د یادې وسلوالې ډلې غړی ملا خیبر وژل شوی دی. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د طالبان حکومتي ځواکونو د مزار درې په تامبیړ کې عملیات ترسره کړي او پکې ملا خیبر وژلی دی. یوې امنیتي سرچینې چې د نوم ښودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته د ملا خیبر وژنه ومنله، خو دی ونه ویل چې یاد کس څنګه او چا وژلی دی. د نورګل مزار دره کې په داسې حال کې د اسلامي دولت پورې د تړلي داعش خراسان وسلوالې ډلې غړی ملا خیبر وژل کیږي چې له دې څو ورځې وړاندې بیا د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې افغانستان لپاره د یادې ډلې د مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهورو د وژنې خبرونه هم خپاره شوي وو. خو ځایي طالبانو او خلکو بیا په سرکانو ولسوالۍ کې د عملیاتو د ترسره کیدو او د شهاب المهاجر د وژنې راپورونه نه تاییدول. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو همدومره ویل چې طالبان د شهاب المهاجر خلاف عملیاتو لپاره د ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرښې ته نږدې غرنۍ سیمې ته تللي وو، خو هلته یې شهاب المهاجر ونه موندلو، نو په همدې اساس عملیات ترسره نه شول. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینتګام هم ویلي وو چې دوی هم په کونړ کې د داعش خراسان ډلې د مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهورو د وژنې راپورونه ترلاسه کړي دي. د همدې مرکز یو چارواکي جګړن جانمور ویلي وو چې اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. غفاري یا شهاب المهاجر د افغانستان په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په یو شمیر بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. تر اوسه د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د یادو تورونو او دعوو په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په تیرو شاوخوا دو لسیزو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د شونکړې درې د لیسې په ګډون شوانځي او د خلکو کورونه ړنګ کړي دي. دا ښکلې دره چې ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده له اصلي اوسیدونکو خالي شوې وه، خو اوس ورته بیرته خلک راستانه شوي. شوانځي بیا له زده کوونکو ډک شوي خو سرپناه نه لري. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
د شونکړې لیسې ودانی جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو د خاورو او تیګو په ډیرې وبدله کړې ده. دلته کوم روغ دیوال نه دی پاتې چې د کوونکې او یی خونکې د لمر لسوزون کوډانګو ځانونه سیوري تکړي. که څه هم چې یاد لیسې ته حکومت څو خیمه ورکړي، فرش نه لري او په ځمکې بروزي هوارې شوی، او دا هم خپل زده کوونکو په غره کې ریبلی او ځانونه پرې یو څه لخاورو ساتلی دي. د یاد خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی محمد ایاز د لګول شوي خیمه تر څنګ ولاړ دی. شلیدلې چپړې په پخو او سپینې نری جامې په تنکړی وایي د تعمیر نشټوالی په وجه په اوړي کې لمر او ګرمۍ په تنګوي او په ژمي کې له یخنۍ. د هغه په وینا چې په باد او باران کې ترې درسونه پاتې وي.
موږ او تعمیر نشته لري او شونکړه په لیسې کې ډېر شاګردان سبق وایي. موږ اسلامي امارت ته غوښتنه ده چې موږ له تعمیر جوړ کړي، او موږ ډېر پر شک مشکلات کې د شنه اسمان د لاندې په باران کې وخت وایي.
د ودانۍ نشټوالی یوازې زده کوونکي ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې خونکي او مسؤلین دومره ځای نه لري چې په باد او باران کې پکې د خونځي کتابونه او اسناد خوندي کړي. د یادې لیسې خونکي مولوی عبدالغفور عابد راته وویل هر سهار له کوره تر خونځي په سختو او غرنیو لارو دوه ساعته په پخو مزل کوي. په ډیرو ستونزو ځان تدریس ترسوي، په خپل تکلیف او ستړیا نه دی، خو د خونځي سرپناه نشتوالی خفه کړی دی.
بیخي دغه څوک دغه بارډر ته نږدې ساحه ده، او سار دغه ناراضو دغه لسه ده شاگردان هم ډیر لري ځن زمنګ دالرو چې تعمیر هم نشته دي د شناس ماندلاندي ورزنه درسي بهر دا چلو او د شاگردان او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زم نه لري
د شونکړی خونځي زده کوونکې او خونکې په یو خلل حکومت او مرستندوی ادارو د سرپنا چمتو کول غوښتنه کوي په کونړ کې د سرپرست حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د ولایت ګڼ خونځي ودانۍ نه لري او د غستون ځای خپلو مشرانو او اړوندو ادارو ته رسولې ده. د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل
زمونږ ډیر اندازه مکاتب هغه سرپنا نه لري، تعمیر نه لري. زمنګ د هغه مکاتب د جملې نه یو دغه هم دی چې ودانی نه لري، خیمه قرطاسی او غیره چې سم پتوان کې واغه متور کړي ټول مکاتب د پاره وخت نه کړي، وزارت نم کړي، مشرانو نم کړي، د دې وخت پورې کم د سی امکانات نه برابر شوی.
په کونړ کې له 1500 زیات خونځي شتون لري او غني ودانی نه لري. په خوا په دغه خونځیو کې د 1500 نجونو په ګډون نږدې 200,000 زده کوونکي پر زده کړو بوختو، خو له کومې ورځې چې طالب چارواکو له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دغه شمیر راکم شوی دی.
یو شمیر ښوونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي له طالبانو غواړي چې د ښوونکو په شارګوټو کې ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر بیرته پیل کړي. دوی چې اقتصادي ستونزې لري آزادي راډیو ته وویل د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر ټکنی شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي چې د غصب شویو مځکو د راګرځولو د بهیر له بشپړولو سره به د ښوونکو ستونزې زته پام وشي.
خونکه آزاده د رنگ شوی جمهوری نظام پر مهال د جګړو له امله له کاپیسا ولایت څخه کابل ته کډه شوې ده. دا چې په یو کرایي کور کې ژوند کوي آزادي راډیو ته وویل دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. آزاده د طالبانو له حکومت غواړي چې خونکو ته د دوی په نوم په استوګنیزو ښارګوټو کې د نمرو د ویش درول شوی بهیر چې رنگ شوی جمهوری نظام پیل کړی و بیرته پیل کړي.
درې اولادونه لرم، ډېر ستونزې لرم. د سلامي مرض څخه هیله کوم چې هغه ښارګوټی چې پخوا د معلمینو په خاطر و د هغوی توضیع پیل کړي او ښوونکو ته دغه نمرات توضیع وکړي.
یو بل بې کوره ښوونکی محمد خان هم د طالبانو له حکومته ورته غوښتنه لري.
پخوا د جمهوریت په دوره کې ښه وو او نمبر ته ځکړ او پیسې ما خسته وو فورمې د ټول موږ ته کړو. او په ځاګه چې جمهوریت وکړه کړه د طالبان راغی او په دغه دوه کال کې ځاونه څه خبره شته نه بیره موږ غوړې چې د مخامات دی په اخلا غوړې لږه پامبو.
خو د طالبان حکومت وایي ذبی الله مجاهد وایي چې په افغانستان کې د غصب شویو سمکو د راګرځولو پروګرام له روسي کېدو وروسته به د خون کوستونځ هم هواره شي.
اول خو ما تلاش نه ورزم په معرفت د سړي صورت بگیره.
مو کوم هڅه کوم چې د خون کوستونزو تر رسیدنه وکړو. خو د کور ملکیتونو او زمکو د توزیع په اړه امیر المؤمنین حکم ورکړو څو پورې د زمکو د غصب موضوع نوې نهایي شوي، د زمکو او ملکیتونو توزیع به درېدلې وي.
مې کور خون کو ته د استوګنې د نمبر د ویش په هیر په 1978 کال کې د رنګ شوی جمهوریت نظام پر مهال پیل شو. د یاد نظام د پوهنې وزیر فاروق وردک په 2013 کال کې ویلي و چې په دوو کلونو کې به هیڅ خون کې بې کوره او بې زمکه پاتې نه شي. د رنګ شوی جمهوریت نظام د ښار جوړونې وزارت په 2015 کال کې ویلي و چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې په څه باندې 50 جریبه ځمکه د 49 ښوونکو لپاره د استوګنې جوړولو پلان جوړ کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو شمیر افغان محصلان چې د هند په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي اوس د هند حکومت لخوا د ویزو د نه ورکولو له امله له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وایي پوهنتونونو د آنلاین زده کړو بهیر هم درولی او ورڅخه غوښتي دي چې په حضوري ډول زده کړو ته حاضر شي. خو کله چې د هند له حکومت د ویزو غوښتنه کوي منفي ځواب ورکول کیږي. دا محصلان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په ځلونو غلی خو منډو تړل دوی غټنه دکړي. جزئیات امید ظاهر مال پراپور کې
یو شمیر افغان محصلین چې د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کولې او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان کې بند پاتې شوي دي، خپل نامعلوم برخلیک ته ځورېږي. په دوی کې د لسانس او ډاکټورا تر کچې محصلین شته چې ځینې یې د خپل ډیپلوم ترلاسه کولو لپاره باید یوازې یوه حضوري ازموینه ورکړي. منظور اخونزاده د هند په پونی پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د وروستي سیمستر محصل دی. تمه وه چې د 2020 کال په اګست کې د خپلو زده کړو د پای ته رسولو لپاره هند ته ولاړ شي، خو د طالبانو لخوا د جمهوري نظام له سقوط سره سم یې تر ننه برخلیک نامعلوم دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې بند پاتې او بار بار مو د ویزې لپاره غوښتنه وکړه، کالج سره مو اړیکه ونیول، پوهنتون سره، انټرنیشنل سنټر سره، د پونی پوهنتون، مګر دغه یو غوښتنه دا وسی وزارت خارجه باید امر وزارت ویزه د وزارت خارجه کار دی او زموږ کار نه دی. بار بار مو د پوهنتون څخه غوښتل چې موږ ته د ویزې زمينه برابره کړي، مګر هغه هم د ورته مشکل ورته خبره تکرار کړي چې زموږ مسولیت ویزه نه ده او زموږ مسولیت درس ورکول دي.
احسان پوپل زید لغمان پوهنتون استاد او په هند کې د ډاکټورا دورې سکالر دی. وای د جمهوریت د سقوط پر ورځو کې په رخصتې افغانستان ته راغله، خو تر ننه بیا تخپل زده کړو ته د ستنېدو او پای ته رسولو په خاطر د هند حکومت ویزه نه دا ورکړي. دا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په ګډون یې د هند بهرنیو چارو وزارت او بیلابیلو ادرسونو له لارې د ویزو اخیستو هڅه کړې، خو نتیجه یې نه دا ورکړي.
هلته پوهنتونونه زمونږ هغه پروسیجر درول نو نور تحقیق موضوع زمونږ چې دا هغه پاتې د خلکو چې تر څو تاسو ول ترې نشي نو موږ تاسو پاتې کارونه نشو کولای، یعنی په آنلاین سیستم باندې هغه موږ تاسو ته ریګولر ډیگری ورکاو ډیگری دې سره ورکاو چې تاسو ول ته اوسه.
احسان پوپل زه وایي د دې ستونزې د حل لپاره ډیر شمیر محصلین نو د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم کتلی او هغوی بیا د هند حکومت سره دا ستونزه شریکه کړې ده، خو ګټه یې نه ده کړې. سیدمیر تراش چې د هند پونی پوهنتون کې درې ازموینې پاتې دي او پوهنتون ترې غوښتي چې باید په فزیکي ډول ورشي، وایي د ویزو د غوښتنې په اړه اوس آن غوښتنلیک ته ځواب هم نه ورکول کیږي.
پوهنتون راته وایي چې تاسو د وزارت خارجه له هندوستان سره وغږیږئ، هغوی ته چې موږ ایمیل وکړو اوس بخې ایمیل جواب نه راکوي، وایي د افغانستان سره اړیکه ونیسئ. نو د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي او ژر تر ژره زموږ د محصلینو مشکل حل کړي.
طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل او د لوړو زده کړو وزارت ویان زی او دین هاشمی د افغان محصلینو د غوښتنو او سنزو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي. موږ په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ته هم پیغام پرې خود خو ځواب یې رانه کړ. خو هندي د انډین ایکسپریس ورځپاڼې نن نوی ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د یوې سرچینې له قوله لیکلي سنزا د هند له لوري ده، ځکه د هند حکومت دا مهال افغانانو ته د ویزې د ورکولو پالیسي نه لري. دا کرشمیر هم معلوم نه دی چې څومره افغان محصلین چې باید د خپلو زده کړو د دوام لپاره هند ته ولاړ شي افغانستان کې بند پاتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جګړې ځپلې اوکراین له ځینو برخو د سختو جګړو د دوام راپور ورکړی شوی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تایید کړی چې اوکراین خپل هغه پوځي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کې د پیل کړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو یو جګپوړي چارواکي د اوکراین د اوبو د یو بند ویجاړېدو له کبله د بشري بحران د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې اوکراین هڅه کوي پر لوهانسک او دونیسک سیمو چې روسیې یې ځینې برخې له وړاندې اشغال کړي بشپړه ولکه ټینګه کړي، د اوکراین پوځ د دغه هیواد په ختیځ کې د سختو جګړو د دوام خبر ورکړی دی. د اوکراین پوځ له روسیې د اشغال شویو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون شنبه ومنله چې دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کې د پیل شوي دي. زیلنسکی ویلي پوځي تهاجمي عملیات په اوکراین کې د اجرا په حال کې دي، خو هغه ونه ویل چې دغه عملیات په کوم پړاو کې دي. د اوکراین ولسمشر تیر شپه په خپل وینا کې وویل چې تر ټولو سخت جګړې پر ختیځو او جنوبي سنگرونو متمرکز دي. ولودیمیر زیلنسکی ویلي د اوکراین د هغو پوځیانو مننه کوي چې خپل سنگرونه یې ساتلي یا هم د پرمختګ په حال کې دي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ د تلفاتو د شمیرو له اعلان سره ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د روسیې څه باندې 980 سرتیري د جګړې پر مهال وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. روسیې په دې باب څه نه دی ویلي. د تیرې اونۍ د سیشن په ورځ د اوکراین پر دنی پر سین د کاخوفکا بند د ویجاړېدو خبر ورکړ سو چې ولسمشر زیلنسکی د دې بند په ویجاړولو کې روسیه داخله بللې، خو مسکو دغه تور رد کړی دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالی هانا مالیار نن یک شنبه ویلي چې روسي ځواکونه د اوبو بند د دې لپاره منفجر کړ چې د اوکراین ته هجمي عملیات محدود کړي او د اوکراینی ځواکونو پام د دې بند تخریب له کبله د بحران حل ته واړوي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي پرون شنبه د دې بند تروي جاړي ورسته د سیلابونو له کبله د ناوړه بشري بحران د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفیتس اسوسییټډ پریس خبرې ژانس ته ویلي چې په اوکراین کې 100,000 کسان د څښاک پاک اوبو ته اړتیا لري. د هغه په وینا دغه بحران به احتمالا د غلجاتو د صادراتو د کمیدو او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو سبب سي. د اوکراین د خرسون سیمې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې سیلابونه د دنی پر سیند راستا سواحلو پر 1500 ساحو بهیدلي او څه باندې 3,200 کورونې لاندې کړي دي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د غزنی ګن اوسیدونکو د خپل ولایت د ویجاړو شویو شونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو جګړو او یا هم د طبي پیښو له امله د ګڼو شونځیو ودانۍ نړېدلې، سوځول شوي او یا هم ډېر شونځي بیخي ودانۍ نه لري. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي په دې ولایت کې شاوخوا 215 شونځي تعمیرونه نه لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې یا خو د جګړو او یا هم د طبي پیښو له امله نړېدلې دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی اندړ ولسوالۍ په کنسب کلی کې د ملا مشک عالم په نوم علي لیسه د غلی لیسه په 1413 هجری شمسی کال کې تاسیس شوی او په 1404 اتیایم کال کې لومړی دوره او له هغه وروسته یا 13 دورې فارغان ورکړي. په وروستۍ دوره کې د فارغان شمیر 15 تنه و چې ډیرای برخه په لوړو نمرو د هیواد شو په هنزوی ته بریالي سول. په دغه لیسه کې 20 شوونکي او 1500 تنه زده کوونکي زده کړې کوي. که څه هم چې د دغه لیسې تعمیر په خپل وخت کې معیاري او شو، خو په اوسني وخت کې حالت خراب دی. د یاد لیسې امیر محمد شعیب مشفقوایي د لیسې تعمیر سخت خراب او د نړېدو په حال کې دی. څو ځله مو وړاندیزونه کړي دي خو هیچا را سره مرسته نه ده کړې. د پوهنې وزارت او نړیوالې موسسې دي د تعمیر په رغولو کې را سره مرسته وکړي.
تیر دولت په وخت کې مونږ د تعمیر لپاره څو ځلې پیشنهادونه موسساتو ته دولت کړی، خو چا مو غږ ونه اورېد. تعمیر ډیر زیات خراب شوی دی، لکه څنګه ستاسو پولیس دی تعمیر نور بخي د لمونځ تللو په حالت کې ده. اوس مو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت محترم مقام څخه او د موسساتو له دفترونو څخه غوښتنه ده چې د ملا مشک عالم د لیسې لپاره یو اساسي او پوخ تعمیر ورغوي، ترڅو
د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی فز محمد هم ورته خبره کوي. نو موړې غشتنه کوي چې په غزنی کې د شونځو ټول ویجاړ شوی تعمیرونه دي بیرته ودان سي. د د په باور کې شونځي نوي خلک نسی کولای چې درس وایي، او چې درس و نه وایي خلک نسی کولای چې پرمختګ وکړي. که شونځي جوړ سي لدې سره به د افغانستان راتلونکي ښه سي.
زما غوښتنه له چارواکو څخه دا دی چې په دې برخه ډیر په کلکه توګه پاملرنه وکړي او دا مکتبونه حتما به هرومرو باید چې بیا رغونه وشي. ټول مکتبونه چې په جګړو کې ویجاړ شوي، ټول مکتبونه باید چې دولت هغوی ته پام وکړي، هغوی ته سرمایه، هغوی ته اختصاص ورکړي او هغوی جوړ کړي، انشاءالله چې وطن به ودان شي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز اداره هم وایي چې دلته تیرو جګړو او وفاتونو د ډیری شونځیو تعمیرونه تخریب او نړول دي، خو وایي په پام کې لري چې د نړیوالو موسسو په مرسته بیرته د دغه شونځیو تعمیرونه آباد او ورغوي. د پوهنې ریاست ویان صفغت الله احمدي وایي موږ هڅه کوو چې دغه نړیدلې شونځي جوړ کړو. نوموړی زیاتوي پوهنې وزارت ته مو هم وړاندیز کړی او په وار وار مور څخه غوښتنه هم کړې ده چې د شونځیو د نړېدلو تعمیرونو په رغولو کې را سره مرسته وکړي. هڅه کوو چې په هره ولسوالۍ کې له 1 تر 5 پورې د شونځیو تعمیرونه جوړ کړو. په تیر کال کې هم موږ په 10 ولسوالیو کې یو شمېر د شونځیو تعمیرونه ورغول.
او په دې باره باندې موږ بار بار له همکار موسسات څخه هم غوښتنه کړې ده. نو دا تقریبا یو ډیر غټه بودیجه ته ضرورت لري، ډیر مصرف واړي. نو اوس په فعلاً حالت کې خو دومره بودیجه هم نشته، خو بیا موږ کوشش کوو په هر کال په هر ولسوالۍ کې تقریبا 2 او 3 تر لوغونه زیات یعنی شوونځي موږ جوړ کړی ودانې
په غزنی کې د پوهنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر اوسه وزیات شوونځي دي چې د هغې له جملې څخه شاوخوا 250 یې تعمیرننه لري چې په تیرو کلونو کې یا خو د جګړو او یا هم د طبیعي پیښو له امله نړېدلې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو او سم پام وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو ارخیز او نامتوازن وبال. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل شوی ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصبه ډک دي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل راپور کې ویلي طالبان له القاعده او پاکستانی طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای د روان میلادي کال جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیه له پروګرامه ګټه اخیستې ده. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورشتونه د وبش کسانو د مړینې د 115 کسانو د شوبدیدو او غنو کورونو د نړیدو سبب شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل ایرانی ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکې د عواقب په وړاندې خبرداري ورکړ او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د کیف د نایلان شوی سفر په محل له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. السیس موشي سوای چی په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه تر 0 هکتارو راکته سوی ده.
Coming down from over 200,000 hectares.
د کوکنارو د کښت اندازه له 200,000 هکتارو څخه راکمیدل یو مهمه مسله ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کښتونه.
هلمند ولایت کې په تیرو دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی نه نوې سننه کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده.
دا چې نشئی مواد ولې پر مسانه ناوړه غیزی کوي په دې اړه مولا ډاکټر کولاسغر شریف یار سره مرکه کړي.
د معتاد نه څاسکه تشمیتیازی هر وخت زی او همدارنګ کېدلی شي چې د تشمیتیاز سوخت او د مسانه د پړسوب او د مسانه د دردونو او همدارنګ د مسانه د مختلفو میکروبونو سبب شي.
د سردار محمد په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله سوال کولو ته اړ سویم.
لکشنی اولادونه لرم په کور کې اته کاسه یو ګرد ما لاسته ګوري نو چې رښتیاس دا اوس لاړم په مسجد کې مونځ وکړې وړې مې ډغه موکې مال خدای وس دا بچیانو مې وژږې اکورې ودان بس څلوېښت دوسه غونډې راټولې شولې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لور مې هر ورځ وایي په نن یې خبر کلاسونه ور مات کړ اوس به شفه خانه کې مستری ده.
دا خو ډېر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د یو برتانوي بنسټ د سروي پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو 20 کالو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم سوی دی. دا سروې چې د السیس موسسې لخوا د کوکنارو د کښت په اړه د سټلایټ په واسطه ترسره سوی ښیي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه له 100,000 هکتار څخه تر 0 هکتارو پورې راکته سوې ده. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی دی. د د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشې موادو تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه په هلمند ولایت کې د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت نمونې سروې کړې ده. د دې سروې پایلې چې د سیټلایټ په وسیله اټکل شوي شي چې په روان فصل کې په هلمند ولایت کې تر زرو هکتارو لږو مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. یو بل سروې چې راپور یې پروسش کړ د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د قوس په میاشت کې خپور شو، پر بنسټ یې پروسش کړ په افغانستان کې په 2,300 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي و چې له دې جملې څخه 1,600 هکتار مځکو یوازې له هلمند ولایت سره اړه درلوده. د لسیس موسسې د راپور لیکونکي ډیوډ منسفیلډ وایي که څه هم دا تر وخت مخکې خبره ده چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو په اړه خوشبین واوسو، خدا چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی یو شپر مختګ دی.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2,00,000 هکتارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده. اوس خو موږ د کوکنارو د کښت منع کولو په پړاو کې یو، نو د پایلې به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې معلومې شي. خو تر اوسه لا د کوکنارو فصل په ټولو سیمو په تیره بیا بدخشان ولایت کې پای ته نه دی رسیدلی. اما کله چې وینو پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه دومره ډېره راټیټه شوې، دا کموالی د پام وړ دی.
And we're down to these kind of levels. It's a significant action.
د طالبان د حکومت کورنی چارو وزارت لخوا خبرې شوی شمیرې شي چې په تیر دروي میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې ډیر شو ولایتونو کې تر لزر جریبه ډیر مزکه د کوکنارو لکه څخه خپا کې کړی دی. هغه راپور چې دی وزارت خبره کړی شي چې سشکال په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوی چې هلته په تیر نه کالو کې د کوکنارو کښت صفر شوی وو. په دې لړ کې ننګرهار، کونړ، لغمان او بل هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی، خو سږ کال د پام وړ کوکنار پکې کرل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د لسیس موسسې راپور ته ګوته نیسي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
په ډیرو کمو جونو کې هم احتمال دی په لرو پرتو سیمو، غریزو سیمو یا چار دیوالو کې لیدل شوی. په ځینو ولایتو کې هغه هم د وزارت داخلي ټیمونه ورغله غي ټول تخریب کړل. البته وروستی تحقیق چې کوم برتانوي شرکت کړی د مبایدو شیخ هم بشپړ وقت نه ده منعکس کړی، یعنی په جی کې د کوکنارو کښت نه ده پاتې، نه نوي فساد موږ ویلی شو رمنځه تللی.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو روان فصل پای ته رسیدلی او اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان او طالبان حکومت پر یو وخت جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. ملګری ملتونه د یو برتانوي پوهنتون په همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې کوي او د طالبان حکومت هم د 2,000,000 افغانۍ په لګښت د مځکې له لارې سروې پیل کړې ده.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی او په دې برخه کې د طالبانو اقدامات مؤثر بللی دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس یو غړي د توماس ویست د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د کانګریس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مککل د ټام ویست څرګندونې د شرم وړ بللې او د یې په ځان ښودنې تورن کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وی د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهار شنبه ورځې په مخام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمو بهر کې له نشې توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. هغه په خپل ټویټر لیکلی هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلې کړي چې سکهاله د کوکنارو تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. هر هیواد په سیمو بهر کې له نشې توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د ټام ویست خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککل غبرګون ښودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې بللې دي. مایک مککل په خپل ټویټر لیکلی طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړې دا د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې ده. په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر لګوي. نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د یوې برېټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو شلو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا یې دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدی شودلې دي چې اتیا و نیو پیسده د کچیر هغه سیمه ته لاړ سي او هغه سیمه چې دی په خپل راپورونو کې یادې کړې دي هغه ته لاسرسي ولري. ممکن هغه به در کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچې پر ترټیټه سوي دا او هیڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده تر سره سوي.
د تیر جمهوریت نظام د کورونی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت د سروې پوخانی رئیس سید نجیب الله احمدی وای ورکړل شوی معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از 2.7 کشت کننده.
هلمند ولایت کې په تیرو دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. پر روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې د دې لپاره چې د نشئی توکو قیمت ډیر لوړ شو.
گراف خیلی بارال نشان میده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمېرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې تر 10,000 جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اورېدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم ناوړه اغېزې کوي. په تیره بیا که ډیر استعمال شي پر مثانه ډیرې ناوړه اغېزې کوي. دا چې نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای شو چې پر مثانه د نشه یي موادو د اغیزو مخه ونیسو په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول نشه یي مواد پر مثانه کومې ناوړه اغیزې کوي.
مخدره توکي په بدن کې یا خصوصا په مثانه باندې دوه نوع تاثیرات منځته راوړي. کیدلی شي دغه ماسرې یا کومې حلقي چې دي چې د ګردو د فیفونو یا حالبونو نه مثانې سره وصل دي او یا د مثانې نه بهر اهلیل سر خارج خواته وصل دي. کیدلی شي دغه حلقې یا ماسرې چې دي د تنګوالي سبب شي. کچیرته دغه ماسرې تنګیږي او ټیټیږي نو په نتیجه کې ادرار نه تخلیه کیږي او کله چې د حالبونو نه د ګردو د پیپونو نه ادرار مثانې ته راځي دلته هم بندش موجود دی. ادرار هلته پاتې کیږي او مثانې ته نه راځي او بالاخره د مثانې نه هم چون دلته ماسرې حلقې چې دي تنګې شوي دي نو بیرون ته هم نه وځي او بالاخره کله چې ادرار بند شي په مثانه کې ډبکیږي او د مثانې د دیوالو د میکروب سبب کیږي او په نتیجه کې کېدای شي چې کستا سوزاک د تشمیتیازو سوخت د تشمیتیازو ناراحتي د تشمیتیازو بندش د مثانې دردونه پیدا شي. د دغو خارجي لارو یا د دغو ماسرو د بندېدو په صورت کې کېدلی شي چې مثلا دغه کم ادرار چې د پیپونو ناراضي بیرته وګرځي په پیپونو کې ډب شي او پیپونو د یاد حالبینو د پړسوب او د حالبینو د میکروبونو سبب شي او همدارنګه د دې ځنه کولای شي چې بالاخره دغه ادرار چې په پیپونو کې ډب شي او قتلار نه لري پورته ګردو ته لاړ شي او بالاخره په ګردو کې د ګردو د پړسوب او د غیر نورمال مایع تجمع او بالاخره د ګردو یا د بډوډو د مختلفو ناروغیو سبب شي او کیدلی شي چې مخدره توکي د دغو مؤثرو د سستوب سبب شي او د سستوالي په نتیجه کې داسې کیږي چې ادرار په خپل سر باندې د مثانې او د هیلیل یا د تهذیب ترمنځ چې کومه مؤثره ده دا سستیږي او په نتیجه کې ادرار په خپل سر او یا څاڅکې څاڅکې بهر ته وځي او کس ته د تشو امتیاز او عدم کنټرول پیدا کیږي او بالاخره کس ته په دائم ډول باندې د تشو امتیاز او د نه کنټرول پیدا شي او بالاخره د معتاد نه څاڅکی څاڅکی تشو امتیاز هر وخت ځي او همدارنګه کیدلی شي چې د تشو امتیاز سوخت د مثانې د پړسوب د مثانې د دردونو او همدارنګه د مثانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغیز کوي؟
نشه یي مواد ځکه په مثانه باندې ناوړه اغیز لري چې مخدره توکي کوم چې د اپین خاندان دی یا اوپایډ شکم ورته وایي چې مثلا کاغه طبي افین وي او یا مصنوعي افین وي چې کوم جوړیږي په لابراتوار کې د هغې نه مثلا هیروین دی مورفین دی پیټرډین دی ټرامادول دی دغه د اپین خاندان چې کوم دی خپله دغه د مثانې کومې ماسرې یا کوم اوهې چې دي چې کوم د حلبونو نه راځي او مثانې ته راځي او بالاخره د مثانې نه هلیل ته یا خارش ته ادرار راغی د دغو فوهو د تنګوالي او ټیټوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د ادرار او بندش منځته راځي. کله چې د ادرار بندش منځته راغلو نو تبن چې هلته اوبه هم چې په کوم ځای کې د پام اصطلاح یو ځای کې ډنګ شنو څنګه کیږي خوسا کیږي دا هم چې کله په مثانې کې ډب کیږي یا په پاس په پیپونو کې ډب کیږي یا په ګردو کې ډب کیږي په نتیجه کې دلته مختلف میکروبونه دلته مداخله کوي او بالاخره د مثانې د تخریب د مثانې یا د التهاب د ادرار د بندش سبب کیږي. بل دا چې مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي لکه اپیډرین امپیټامین یا امپیټامین ټابلیټ کا شیشه دغه چې دي بیا دغه د ماسرو د پراخوالي او سستوالي سبب کیږي چې په نتیجه کې مریض ته یا کس ته د تشو امتیازو نه کنټرول پیدا کیږي یعنی تشو امتیاز ته نه څاڅکې په خپل سر باندې ځي. په دې وجه باندې نشه یي مواد چون زهر دي مثانې باندې ناوړه اغیزه غورځوي.
کوم کسان چې تر اعتیاد وړاندې د مثانې ناروغي درلوده نشه یي مواد پر هغوی څومره ناوړه اغیز کوي؟
کوم کسان چې د مثانې یا سیسټایټیز یا التهاب یا نورې بندشي ناروغۍ یا کاڼي ولري هغوی دپاره نشه یي مواد سل په سلو کې ضررناک دي او نور هم د دې دغه مشکل زیاتوي. کوم کسان چې د مثانې پړسوب یا التهاب ولري د نشه یي موادو په استعمال دغه پړسوب نور هم زیاتېږي. همدارنګه خلک چې د مثانې کاڼي یا تیږې ولري د دې په خاطر چې د نشه یي موادو په واسطه د مسانې هغه پوهې یا ماسرې بندیږي ټټ کیږي د تیږې د نه غورځېدو سبب کیږي او همدارنګه مشکلات نور هم زیاتېږي او میکروبو ته لازمې نه مساعدېږي. په نتیجه کې د مسانې تکلیف نور هم زیاتېږي د مخدره موادو په استعمال سره.
د مسانې هغه ناروغي چې د نشې له امله راپیدا شوې وي آیا د نشې له پرېښودلو سره ښه کیږي او که دوام کوي؟
کومو معتادینو ته چې د مخدره موادو په واسطه د مثانې تکلیف پیدا شوی وي او ډېر پیشرفت نه وي کړی د نشه یي موادو په ترک سره بالکل د دې مثانې تکلیف حقیقي او که چېرته نور ضمني عوامل ورسره ولري میکروبي حالت نور ولري نو بیا ښه خبره دا ده چې د بولي سیستم ډاکټر یا یورولوژیست مراجعه وکړي تر څو پورې خاطه دوي وشي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو لا ازادۍ راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکو سردار محمد شکایت کوي چې په نشه یي موادو ککړ چاپیریال څو ځله دی دې ته اړ کړی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دی زیاتوي چې اته تنه اولادونه لري، کار نشي کولی او د سوال په پیسو یې گزاره ده. دا چې سردار محمد د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
را تنزلس کال کېږي چې زه مخالفه وایم. اول سر مې بس د چرسو شروع کړه، د چرسو مې شروع کړه، لکه رار بیا چښاس وله، چښاس بیا پوډر سوله، تاریاک سوله، کریسټال سوله، نو دا مې ګرده سکوله. نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار په مابس کې، نو جوړ سولم، هلته خو نه و فیدا کېدله. دغه ځای چې رایله سولم، رالم په راته په سر کور مې بیا تلیا دی. نو په لوی اخته راغلی یم تقریبا شپږ میاشتې کېږي. بس تللم دلې مې کار کوي، دلته چې رالم بالا ځوان راته ونیول چې ښه دلته کرار کرار راتللم. اوس بیا پخته سوی یم، بیا معتاده سوی یم. نو اوس په پوډروم برتخته سولم، په چښیم برتخته سولم. نو دلته داسې ازادانه دي نه، که چای غواړې، که روین غواړې، که د شیدې دا غواړې، که د لسي دا غواړې، مقصد پیدا کېږي. نکشنی اولادونه لرم، په کور کې اته کاسه یو ګرد ما لاسته ګوري. نو چې رښتیا نو دلته زه راغلی یم، اوس روزانه کوم چې روزانه ورځ نه، نو خو اته کاسه دي بس نیسم چلولی چې هم په ډېر انداخته یم، هم کور وچلوم. دا اوس لاړم په دا مسجد کښې لمونځ وکړئ، وارې مې ږغم وکړئ، مال خدای وس دا بچیانو مې وږږي. کور یې ودان بس یو څلوېښت دوسه غونډۍ راټولې سولې. نو ډوډۍ مې پرا نیوله، بالا یې وړمه بچیانو ته. بس په دا غذا بخته یم، نو علاج مو ځینې خلاص کړي. نو ډېر نفس تنګ یم، که سره خپل د ژوند یم، بس نفس تنګ دی. ولې په ما را بچیان پسېږي؟ نو ډېر تریخ یم، نو علاج مې بس ځینې خلاص کړي. ډوډۍ اوس کوښښ کوي چې وایي کلینیک ته دې بوزو. بس تر دغه خو نو مرګ بهتره دی. ولې سړی رنګزار دی؟ په کورنۍ کښې هم رنګزار دی، په همسایګانو کښې هم رنګزار دی، پر دوکاندارانو هم رنګزار دی، حکومت یې هم وایي مانا پر داسا ډېر ذلیله دی، ډېر ذلیله دی، مرګ پر بهتره دی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. ده د یوې مهمې موضوع لپاره جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول قومي مشران او مخور شخصیتونه یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خوله میلمنه غواړی؟
او ولې نه غواړو، راځه خدای دې راوله.
دا سپی دې در وګرځوه چې ومې نه داړې.
راځه راځه، نه دې داړې.
چېغه ورک شي.
سلام علیکم.
سلام علیکم خوله، په خیر څنګه یې؟ جوړه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟
فضل د خدای دی، عجیب ښه دی، اولادونه دې جوړ دي.
شکر دی خدای فضل ده. راځه راځه خورې، دلته په دغه توشکه کښېنه.
نه 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 کښېنم، د یوې خبرې لپاره راغلی یم، ژر بېرته ځم.
د کومې خبرې لپاره راغلی یې؟
ما غوښتل خان صاحب ته یوه خبره وکړم. خان صاحب په کور کښې دی؟
هو په کور کښې دی. حاجي صاحب، و حاجي صاحب،
څه وایې؟
یوه ګاونډۍ ښځه راغلې ده، وایي له حاجي صاحب سره کار لرم.
بس دا دی درغله به.
خورې خدای دې خیر کړي، څه دې ورته ویل؟
بس خورې پوښتنه مه کوه، خدای دې زما د حاله وساته.
سلام علیکم خورې.
وعلیکم السلام.
خورې خدای دې خیر کړي، څه مشکل لرې؟
خان صاحب د لور ژوند مې تباه شو.
څنګه تباه شو؟
مېړه یې پوډرې دی، اول یې خپل ټول جایداد خرڅ کړ، بیا یې زما د لور سره زر خرڅ کړل، وروسته یې د کور ټول سامانونه خرڅ کړل.
زموږ د کلي اکرم یادې؟
هو اکرم یادوم.
رښتیا هم چې اکرم ډېر بدمرغ او ظالم سړی دی.
خان صاحب اوس یې په کور کې هېڅ هم نشته، د سر پوړنه یې هم ځکې خرڅ کړل.
هو عملیان دغسې ناوړه کارونه کوي.
خان صاحب لور می هر روز وی پر نه خبر گلاس نور بات کر اوس به شفا خانه کی بستری ده
خودی هر بات کار سوای ده
رخته هم چه ډیره بده په خده
خاصه تو خله کلی مشنه دا به ټول څو پوری خل ګلونی په ژوند دی په اوس کې سوسل کیږي تو خو دې ویلود پلان دی
اخوره مجاړه زه خامخ یو چاره کوم بس هم دا اوسم او یو لار ورته پیدا کوم د خیر
څنګه چاره کوم
بیا به خبر شي چې زه څنګه چاره کوم ورونو تاسو غوښ شي چې جرګه پیل کوله خیره
ورونو تاسو چوب شي چې یاسین خان څه وایي
زه زموږ د کلی مشر حاجی دین محمد او د ولسوالۍ نور مشرانو ته کورودانه وایم چې په زحمت شول او د جرګې ته راغلل
کور د اباب خان صاحب خیر
وي یاسین خان مهرباني وکړه خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي
حاجی صاحب ته خو خبره چې زموږ په کلی کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي او د کلیوالو ژوند یې ډیر تریخ کړی دی
او خان صاحب بیخي خبر یو پرون اکم خپله میرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه ورمات کړي دي
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی مشرانو تاسو وست دغه سنه ده
بالکل
انداز
بس بس کوشم چې زمونږ استاد ټولو درد یو ده
او خان صاحب د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه پتنګ شوی دي
فروسه کلمو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې باندې څوک باندې کوکنار کوي او نه باندې شی مواد خرڅي ستاسو هغه پریکړه یاد ده
او خان صاحب یاد نه ده ولې مونږ نه پیا
خنن پر یو بل مشکل باز کو
په کوم مشکل باز کو خان صاحب
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ پازابخته خو میرمنې ډېر ور سره په تکلیفې
ریختیا هم زنی معتادین خپل میرمنی وهی په نشو یخته کوي
خان صاحب نارینه خو هسی هم په نشو یخته دي دا غو علاج به هم کو خو باید د معتادینو له لاسه خزی او ماشومان تبه نشي
زم دغه خبره کوم مونږ وینو چې ځینو معتادینو خپل خزی طلاق کړي او یا په نشو یخته کړي دي وهل او ټکول خو لا پرېدا
خان صاحب د معتاد خزو په ګیډه کې ماشومه معتاد وي دا ماشوم څه ګناه لري چې له موره معتاد پیدا شي
هو دا خو رښتیا ډېر لوی ظلم دی ماشوم څه ګناه لري
ګورئ که مجرد نارینه معتاد شي پر ټول کور دومره اغیزه نه کوي خو معتاد مور سره اولادونه او ټول کور تباه کیږي ځکه چې کور په ښځه ودان دی
وو دا خو بیخي سمه خبره بیخي دقیقه خبره ښه یاسین خان استاد څه خوښه ده چې مونږ اوس څه وکړو
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي که معتاد دې ځان علاج وکړي بیا خو معتاد نه دی
ښه خبره ده په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي
وروڼو خبره به رالنډه کړو ایا ستاسو خوښه ده چې تر دې وروسته به زموږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي سمه ده سمه ده زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
درمان می